در برنامه یک ساعته دیگه اجمل اند با شما است. اجمل سلام.
و علیکم سلام امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. درنو دوستانو په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د لوبل میدان نه ځانګړی سپورتي پروګرام او همدارنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم واوري. خو پیل خبرونه کوو. حمیده عثمان درته د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د پنچیر پر ولایت د ځانوژونکو حمله پای ته ورسیده. د ګډو ګټو د امنیتي تړون هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او پاکستانی چارواکو وروسته تر هغو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ګزان واکسین وزنډه و چې د واکسین یوه ښځینه کارکوونکې ووژل شوه. پوره خبرونه واورئ. د پنچیر په ولایت د ځانوژونکو هغه حمله پای ته ورسېده چې نن سهار یې پیل کړې وه. د پنچیر ولایت د امنیت قمندان محمد قسیم پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار 4:00 پنځه تنه ځانوژونکي چې له چاودیدونکو موادو سره د پنچیر ولایت ته ننوتل، یوه یې د ولایت ودانۍ ته د ننوتلو په وخت کې چاودنه وکړه، خو 4 نورو کسانو یې د ولایت دننه په جګړې لاس پورې کړ چې په دغه نښته کې د پنچیر ولایت یو سرتېری ووژل شو. هغه وویل اوس مهال دغه جګړه پای ته ورسېده او ویل شوي چلون نور ځان وژونکي هم له منځه تللي، خو اسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 20 کسو د وژلو ادعا کړې چې چارواکي نه مني. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادو یو شمیر مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان ولسمشرانو تر 2014 کال وروسته منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ مسله وڅېړله. د ګډو ګټو د امنیتي تړون عمومي منشي نیکولای بوردیژوا په دې غونډه کې چې پرون د قرغزستان په مرکز بشکیک کې وشوه وویل، موږ پر هغو لارو چارو وغږېدو کچېرته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت خراب شو، څرنګه کولی شو د دې وضعیت احتمالي منفي نتیجې راکمې کړو. هغه وویل، موږ یو لړ مهم پریکړې وکړې چې په دغو کې دا پریکړه هم وه چې څرنګه پوځي برخه غښتلې کړو او د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړو څو هلته د دولت له ثباته ډاډه شو. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادو دغو 4 مشرانو همداراز د اورګاډي د یوې پټلۍ په اړه خبرې وکړې چې روسیه، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان سره تړي. د کاپیسا د لسای ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ په لسګونو ملکیان نیول شوي دي. د لسای د ولسوالۍ د پراختیايي شورا مشر حاجي عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالجلیل شمال دا تایید کړه چې یو شمېر ملکیان نیول شوي دي، خو د وویل چې وروسته تر دې چې تحقیقات وشي که څوک بېګناه و هغه به خوشي شي. د کاپیسا په لسای او تاګاب ولسوالیو کې له پرون راهیسې عملیات پیل شوي دي او چارواکي وایي چې شاوخوا یوه اونۍ به دوام وکړي. او دا هم بهرني خبرونه. پاکستانی چارواکو وروسته تر دې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ګزان واکسین وزنډه و چې وسلوالو د ګزان یا پولیو پر دوو ښځینه کارکوونکو برید وکړ. یوه یې ووژله او بله یې ټپي کړه. چارواکي وایي د پېښور له ښاره بهر پر واکسین ورکوونکو پرون سهار برید وشو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پولیو پر کارکوونکو بیا بیا په پاکستان کې عملي کیږي. یو شمېر پاکستانی وسلوال د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي او تور پورې کوي چې روغتیايي کارکوونکي د امریکا لپاره جاسوسي کوي. دغه کسان همداراز تور پورې کوي چې واکسین د مسلمانانو ماشومانو ته زیان اړوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزان ناروغي لا هم پکشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیځ هیوادونه د امریکا او فرانسې په ګډون د سوریې لپاره د سولې د غونډې د کمزورۍ هڅه کوي. لاوروف په پاریس کې پرون دا خبرې وکړې. یوه ورځ مخکې تر دې اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې پر سوریې د وسلو د پلورلو د بندیزونو یوه برخه لرې کړي. ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره به د سوریې یاغیانو ته د وسلو د ورکولو لاره پرانیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند پاتریک وینچل ویل،
We do support the easing of the EU arms embargo.
هغه وایي موږ د اروپایي ټولنې له لورې پر سوریې د وسلو د بندیزونو د یوې برخې د لرې کولو ملاتړ کوو. دا د نړیوالې ټولنې د هڅو یوه برخه ده څو د سوریې د مخالفانو بشپړ ملاتړ وکړي. امریکا او روسیې مخکې وړاندیز کړی و چې د سوریې لپاره د سولې نړیوال کانفرانس راتلونکی میاشت جوړ کړي. د عراق په مرکز او شمال کې لکتل لګه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوی او شاوخوا 15 دیش نور ټپیان شوی دي. د سه شنبه د ورځې دغه بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوی چې په عراق کې به می چاودنو تر اویا ډیر کسانو وژل. په دغه اویا کسانو کې اکثر د بغداد په هغو سیمو کې وژل شوی چې شیعه هلته اوسي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی په بغداد کې بی خبری غونډې ته د وروستیو بریدونو په ارتباط پرون ویل اغواید وزیران شورا د امنیت برخه ته امر کړی چې هر هغه څوک وځپي چې د پولیسو او پوځ د باندې د یو ځواک د جوړېدو غوښتنه لري او ټول غیر قانوني واسطه والی ډلې وځپي چې په ټولنه کې ګډوډي او بې ثباتي پیدا کوي. ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکوم چې په یوې غونډې کې رامنځته شوي بدلونونه او ګواښونه وڅېړي. ټول مسؤلیت سره سم ګډ دریځ خپل کړو. پرون تر ټولو خونړی برید د بغداد په صدر سیمه کې وشو. په دې سیمه کې شیعهګانو اوسي. په دې برید کې 15 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 26 نور ټپیان شول. وروسته خبر ده چې د فرانسې د روغتیا وزیر وایي هغه کس چې سارس ته په ورته یوه وایروس اخته شوی په روغتون کې مړ شو. ماری زولتوري وایي داسې فکر کیږي چې دغه 15 کلن سړی په دوبۍ کې په دغه وایروس اخته شوی و. دغه سړی چې کله روغتون ته انتقالېده د معدې او کولمو التهاب ورته پیدا شوی و او سمه سا یې نه شوی اخیستلی. تر اوسه له یوه کسه بل ته د دې وایروس د لېږدولو په اړه لږې نښې شته، خو دغه وایروس له فارس خلیجه فرانسې بریتانیا او جرمني ته انتقال شوی دی. په عربستان کې د دې وایروس له خپرېدو سره دا اندېښنه پیدا شوې ده چې داسې نه شي چې په اکتوبر کې د حج پر مهال خپور نه شي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو، حمیده هارون عثمان واچی د نړۍ او افغانستان خبرونه درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. په پنشیر ولایت کې چارواکي وایي د هغه بریدګرو سره یې جګړه پای ته رسیدلې چې نن سهار د دې ولایت ودانۍ ته ننوتی وو. دوی وایي چې یو تن امنیتي ساتونکي او 15 برید کوونکي وشل شوي دي. په دې اړه به تاسو کوچې له پنشیر او سیمې څخه مستقیم د خپل خبریال ریپورت درته وړاندې کوو. اخوا په هلمند او پکتیا ولایتونو کې له خپل خبريالانو سره مستقیم تماس نیسو. په هلمند کې په ورستیو نامنیو غږیږو او په پکتیا کې د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو او په دې ولایت کې د خلکو په احساساتو خبرې کوو. د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد څلور ولسمشانو د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. په دې اړه بم ریپورت درته ولرو. که وختونو ریپورټونه هم لرو. همدارنګه د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې د لوبو له میدان نه خپرونه او ازادي او اوریدونکي مه هیروئ. دوستانو، تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړی. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، په پنشیر ولایت کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د هغه بریدګرو سره د دوی نښته پای ته رسیدلې ده چې نن سهار وختي د دې ولایت ودانۍ ته ننوتل او هلته له امنیتي ځواکونو سره په نښته واوښتل. همدا اوس سره له سیمې نه زموږ خبریال احمد حنایش د تلیفون په تماس کې دی. حنایش صاحب، خبرونې ته بیا هم ستړی مشي. که اوریدونکو ته د پنشیر ولایت د دغه نننیو بریدونو په اړه تازه حال ورکړي.
تازه حال دا دی چې د امنیتي چارواکو په پنشیر ولایت کې هغوی ټینګار کوي چې نخته ختم شوی ده او طالبان وایي هغوی اوسه جګړه کوي او د تلفاتو په اګله طالبان وایي چې نږدې د 1.5 تنه کسان وژل شوی دي. خو امنیتي چارواک صرف وایي یو کس وژل شوی ده، په دې خاطر چې ډېره معلومات هغه شي روښانه شي بیا موږ هڅه کوو چې دقیق هغه معلومات چې سم دی هغه جمعوري وکړو.
ډېره زیاته مننه. موږ به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. انایش صاحب، څو اوریدونکو ته د پنشیر د ولایت د نننیو بریدونو په اړه تازه او کره معلومات وړاندې کوو. تاسو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د پنشیر ولایت د نننیو بریدونو په اړه حکومتي لوري او وسلوال طالبان بیلابیل دعوې لري. حکومتي لوري وایي په دې بریدونو کې یو کس وژل شوی چې امنیتي سرتیرو نه دی او 15 تنه بریدګری له منځه وړي او جګړه پای ته رسیدلې. خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم د دوی کسان په ولایت ودانۍ کې مقاومت ته دوام ورکوي او دوی د لسکونو کسانو د مرګ شوبلې دا هم کوي چې دولتي چارواکي نه مني. موږ به په روانو خبرونو کې په دې اړه نور معلومات له سیمینام درته وړاندې کوو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد څلورو ولسمشرانو د افغانستان په اړه غونډه کړې. دغه غونډه چې پرون د قرغزستان په مرکز بشکک کې وشوه، پکې افغانستان د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي په لارو چارو خبرې شوې او په دې برخه کې وړاندیزونه شوي دي. احمد شیبر په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
د ګډو ګټو د امنیتي تړون مشرانو په خپل غیر رسمي غونډه کې پر هغو نویو ګواښونو خبرې وکړې چې شایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پیدا شي. د قزاقستان، قرغزستان، روسیې او تاجکستان مشرانو د قرغزستان په مرکز بشکک کې یو ورځنۍ غونډه وکړه. د ګډو ګټو د امنیتي تړون عمومي منشي نیکولای بوردیو ژوا وویل: موږ پر هغو لارو چارو وژغېدو که چیرته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت خراب شو، څرنګه کولای شو چې د دې وضعیت احتمالي منفي نتیجې راکمې کړو. موږ یو لړ مهمې پریکړې وکړې چې په دغو کې دا پریکړه هم وه چې څرنګه پوځي برخه غشتلې کړو او د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړو، سو هلته د دولت له ثباته ډاډه شو. بورډیو شو زیاته کړه په غونډه کې په سرحدونو کې د امنیت ټینګېدو مسله وڅېړل شوه. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د چټک غبرګون د ګډو ځواکونو د غشتل کېدو په نویو وسلو د سنبالېدو مسله وڅېړل شوه او د افراطیت او د غیر قانوني نشه یي موادو د قاچاق په برخه کې د ګډو هڅو موضوع یاد شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو د پام وړ ونډه د سیمې په ثبات کې اخیستې ده. زموږ سازمان د خپل مسؤلیت په ساحه کې ډېره مهمه برخه لرلې ده. دغه د ګډو ګټو د سازمان سیاسي او پوځي هدف دی او په سر کې هم زموږ د چټک غبرګون د ځواکونو او د سولساتو ځواکونو هدف دی. دغو څلورو ولسمشرانو همداراز د اورګاډي پر یوې پټلۍ خبرې وکړې چې روسیه له قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان سره تړي، مخکې تر دې چې دغه کرښه د افغانستان، ترکمنستان او ایران او د فارس خلیج لورته وغځي شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون په هیوادو کې روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، بلاروس او ارمنستان شامل دي. د ارمنستان ولسمشر سرژ سرکیزیان او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په غونډه کې برخه نه واخیسته.
دا ازادي راډیو دا میدان ورته سیمه چارواکي وایي چې د ولایت په مرکز او یو ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان د افغان سرتیرو په عملیاتو کې او همدارنګه د خپل ماین په وچاودنه کې وشل شوې دي. په دې اړه سید شاه سقیم له سیمې نور حال راکړي.
چارواکي وایي 13 ورځ افغان سرتیرو د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي چې پکې درې تنه طالبان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. دوی وایي دغه عملیات د میدان ښار په ملاکاکا او چارکا سیمو کې شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې په دې سربیره پرون په سید آباد ولسوالۍ کې طالب وسلوالو پر سړک مین خښاوه چې خپل مین پرې ورچاودېدلی او درې تنه یې وژلي دي.
د امریکا په ترڅ کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی. همدارنګه د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ په کچ خلاص سیمه کې هم درې وسلوال مخالفین هغه مهال وژل شول کله چې سیمه کې په لویه لاره مینونه ځای پر ځای کړي چې د خود وړاندې پرې خپره وچلدل.
د والي ویاند وایي په عملیاتو کې افغان سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یې له وسلوالو څخه یې وسلې او مینونه نیولي دي. دوی وایي په دې سربېره سرتیرو په عملیاتو کې چاو دیدون کوم وادو یو وزیر مهم نیولې ده چې په 100 کیلوګرام باروت ساتل شوی وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلې. لس ورځې وړاندې هم افغان سرتیرو د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي وو چې په کې د وسلوالو یو قومندان او د هغه ملګری له وسلو او چاو دیدون کوم وادو سره نیول شوی وو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبرې وي. زما نیکمرغه غلا زده ی رادیو ناوری په دې ورستیو کې په هلمند کې د نامنیو پر لپسې څو پیښې رامنځته شوې. هلمند ولایت چې په دې ورستیو کې یو څه امن شوی وو، تاسو ښکاري چې بیرته د نامنیو خواته روان دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس تایر سره د ټلیفون په تماس کې دی. دای صاحب سار دې په خیر خبرونه ته ستړی مشي، څه فکر کوي په هلمند ولایت کې دغه ورستۍ نامنۍ په کومه خوا روانې دي؟
ان صاحب ډېر مننه زما سلامونه تاسو مومنۍ. لکه تاسو چې ویل دغلته په دې ولایت کې په دې ورستیو دوو کلونو کې د امن یو څه اخته شوی وو، مګر سږ کال د اوړي د موسم د رسېدو سره جوخت بریدونه خورا ډېر شوي دي. یعنی دا په تېرو دوو کلونو درو کلونو کې ساری نه لري چې په ولسوالۍ کې به جنګ پیل وو، دا جنگ به یا ورز پورا روانو یا به دوی ورځې آتا په څنګهونو سره کوم شاعران چې د وسوال سره د افغان ځواکونو جنگ وو ورسته هم ورسره په یو څه کې. نو دلته چې کوم کسان کتونکي او د نظامي پوځي چارو پلان دی وایي چې لامل په گاونډي واد پاکستان کې د تقریبا نظر مدرسو تړل دي او هغه کسان هلمند او د جنوبي ولایتونو ته د جنگ لپاره راستول دي چې اکثره د راځي سر نه بلد دي هغه وسلوال او هم د جنگونو سر نه بلد دي. او په یوه وخت کې افغان ځواکونه سیمې هم شتر خپل کنټرول اند راوستي او د خلکو هم کاري نظام سره لري چې په څو راپورونو کې موږ تاسو لرو چې اکثره مرګ جوړه وسلوالو کسان ته هم اوري. سمتانه د ګرمسیر ولسوالۍ چې وړ مورسته چې پیل شوی جنگ پرون ایله ماښام ته پای ته ورسېدی او په دې جنگ کې تقریبا دولتي لوري د اتلس وسلوالو د وژلو ادعا وکړه چې دروي مړي په میدان کې پاتې شي. بیا خپل په دې جنگ کې یو کس د طالبانو نیول شوی هم و چې هغه کیسه کړې ده چې دا وژل شوي کسان پاکستانیان دي او دا تازه د مدرسو سره اوسېدي. خو په څنګ کې طالبان دغه د بهرنیو مدرسو څخه راتلونکي طالبان چې اوسپېرن جنگ کوي دا نه مني. هغه وایي چې دا خپل داخلي افغاني ملګري دي او دوی د خالد بن ولید د عملیات د پیل سره په هلمند کې پر بردونو دي شان زور اچول دي او
د عام دایسه د عام خلکو په ژوند باندې دغه نامنیو څومره غیس کړی دی؟ تاسو مخکې ویل چې په ورستیو دوه درې کلونو کې وضعیت دومره نو خراب شوه یا نامنی دومره نوې زیاتې شوه وی خو دومره نوې لکه دا اوس چې د وړي راځي د عام خلکو په ژوند باندې څومره غیس ویني؟
ان څه خلک په تشويش کې دي، خلک ته ځل بیا زیره پیدا شوی ده چې خدای نه خسته دا نامنی د 2008 او 2008 او 2009 کلونو په چیر عام نشي او تا یو شمیر سیمې سکوت ونه کې، ځکه لا هم په هلمند کې ځینې مهمې سیمې د طالبانو د مرکزونو په هیڅ پاتې دي. مثلا نهر سراج ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو د مرکزونو په سیمې په هیڅ پاتې دي. د ګریشک حیدرآباد او مثلا میرمنده او وسون د طالبانو د مرکزونو په څیر پاتې دي. په سنگین ولسوالۍ کې داسې یو شمیر سیمې دي او په خپل په خامشین او ګرمسیر کې چې منسکی دوی سیمې شنګای او وزیر آباد ورته وایي دا هم د طالبانو د تګ راتګ او د څو ورځو د اوسېدو لپاره مهمې سیمې دي. د خلکو لپاره یو تشویش پیدا دی، هغوی دا فکر کوي چې که امن ګډوډ شي بیا به څنګه کېږي، ځکه بهرني ځواکونه هم اوس وتلي دي له سیمو نه او سینی افغان ځواکونو ته ورته ویل شوي دي. په عین حال کې دلته د افغان ځواکونو د کم وړتیا د کمې وړتیا خبرې هم کېږي، مثلا د هغوی د وسلو د تجهیز خبرې هم کېږي چې کافي وسلې نه لري او پوره تجهیز نه دي. دا بېلابېل خونه دي چې خلک یې تشویش کړي دي او څه نارامه دي، فکر کوي چې حالت به کومې لوري.
ډېره زیاته مننه الیاس تایی چې په هلمند کې د نامنیو د وروستیو زیاتېدو په اړه د خلکو چارواکو او د بیلابیلو لورو نظرونه را سره شریکول. د نامنیو سره سره په پکتیا کې بیا د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي، خو د چې خلک دغه سیالیو په اړه څه احساسات لري او دا سیالۍ په پکتیا کې څنګه په مخ سي، زموږ بل خبریال داوود تپان را سره همدا اوس له پکتیا نه د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. تر ته د جنگ جګړو د مسلو به د لوبو خبرو ترا شو په پکتیا کې د سیالي د لومړي ځل لپاره دی د خلکو احساسات څنګه دي څنګه د دې سیالي په اړه خلک ورته ټولیږي ننداري ته او څنګه روان دي ډیره زیاته مننه کوم تپان صاحب دا د تلیفون د تماس کیفیت هم خنه دی د تاسو غږم موږ ته د سی قطه کیږي او صحیح نه را رسیږي په کیفیت باندې پر صورت باندې درنه مننه کوم کور ودانې درته وي په دې هله چې د فوټبال د غوړه لیگ د غسیالۍ په ګردیز کې په خوخیو او د تماشچیانو په احساساتو تیر شي دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نوم لري
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
اوس په هم جناقه الکوزی ته غوښ شو چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه نه کوي
انګلستان چاپ ګاردین رسپانې پورسته غن کې کابل په هنتون د ازادي غوښتونکو نوې نسل روزي تسلیک لاندې مضمون خپور کړي او په برخه کې لیکي د افغانستان یو علمی مرکز یو ځل بیا د سیاسي مشانو د سیالیو په ډګر بدلیږي ګاردین په کابل په هنتون کې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د قانون په مخالفت او ملاتړ او د پوهنتون د استاد او رئیس د لرکېدو په اړه ورسته مظاهرو ته اشاره کړې او لیکي کابل پوهنتون په شپېتمه او بیا ویمه لسیزي کې د بیلابیلو سیاسي مفکورو مرکزو ورسپونه د مثال په ډول د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او احمد شاه مسعود د مبارزو یادونه کوي چې ورسته د شورویانو د غلط په جریان کې په جهادي مشرانو بدل شول ورسپونه زیاتوي د کمونستانو مشرانو هم له کابل پوهنتون څخه د تبلیغ د منبر په توګه کار اخیسته او د خزو انقلابي سازمان یا راوا هم د همدغه پوهنتون په انګړ کې واده وکړه ګاردین لیکي دا مهال یو ځل بیا کابل پوهنتون د سیاسي مبارزو په مرکز بدل شوی او مختلفې کړي له مختلفو مفکورو سره غواړي له دغه علمي مرکز څخه سیاسي او حتی قومي او ژبني پیغامونه د خلکو غوږونو ته ورسوي ورسپونه وړاندې لیکي په ورستیو حرکتونو کې یو شمېر محصلانو د یو استاد او رئیس د لرکېدو په مقصد اعتصاب وکړ او زیات شمېر نورو محصلانو د استاد او رئیس دفاع وکړه او مخالفان تورن کړل چې له ایران څخه پیسې اخلي د افغانستان فرهنګ پلورلې او غواړي له ایران څخه استادان کابل پوهنتون ته راشي فارن پالیسی خبرونه د ګولۍ او رای په واسطه جګړه تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی او لیکي په کابل کې تیره اونۍ د لسو افغانانو او شپږو امریکایانو په وژل کېدو سره یو ځل بیا د حکمتیار د حزب اسلامي نوم مطرح شو. خبرونه لیکي د شورویانو د یرغل پر مهال حکمتیار د کمونیزم ضد ډیر غښتلي حزب مشري کوله او نن سبا هم د جمهور رئیس حامد کرزي له حکومت او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له حضور سره مخالفت کوي. فارن پالیسی زیاتوي خبره خو هغه وخت پیچلی کیږي چې د حزب اسلامي استازو ته په ارګ کې په سرو غالیو سره هرکلی ویل کیږي او جمهور رئیس کرزی ورسره روغ بړ کوي. له بلې خوا په خپله حکمتیار هم له یوې خوا په وژونکو حملو کې لاس لري او له بله پلوه په افغانستان کې د جمهوري رئیس د راتلونکو انتخابات یو مثبت ګام بولي. د خبرونې په باور حکمتیار ګواښ کړی د 2015 کال پارلماني انتخاباتو کې به یې ګوند زیاتې څوکۍ وګټي او پارلمان به مجبور کړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر ضد قانون تصویب کړي. فارن پالیسی خبرونه د افغانانو ترمنځ د هغې اصطلاح یادونه کوي چې وایي هر څوک چې یو ځل په حزب اسلامي کې شامل شو د تل لپاره به یې غړوي. خو ورځپاڼه دا هم لیکي یوه مسله څرګنده ده او هغه دا چې د حکمتیار اسلامي حزب یوازې په هغه صورت کې په انتخاباتو کې ګډون کولی شي چې شخړې پرېږدي. خود خبرونه په باور حکمتیار غواړي لګولۍ او رای سره په یو وخت کې لوبې وکړي.
روسیې د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد وکړ چې د وسلو په برخه کې پر سوریې یو لړ لګیدلې بندیزونه لرې کوي. بل لور ته خپله مسکو پریکړه کړې چې سوریې ته دافعي هوا توغندي ورکړي. په دې اړه د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د څرګندونو جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیز هیوادونه د سوریې د سولې د نړیوال کانفرنس د کمزوري کېدو هڅې کوي. لاوروف په پاریس کې یو ورځ وروسته تر دې دا تور پوری کړ چې اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې پر سوریې د وسلو د لګیدلې بندیز ځینې برخې لرې کړي. د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره د سوریې حکومت مخالف وسله والو ته د وسلو د ورکولو لاره شایي پرانستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړه چې د اروپایي ټولنې پریکړه غیر قانوني ده او له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. د لاوروف تر څرګندونو مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف اروپایي ټولنه ملامت کړه چې دوه مخې دریځ خپل کړی دی او د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم خپل ټول بندیزونه پر خپل حال پریشتي. اروپایي ټولنه په حقیقت کې د دغې شخړې پر اور نور تیل اچوي او له دې سره په سوریه کې د سیاسي روغی جوړې د غونډې اعتبار زیانمنوي چې له دې غونډې سره اروپایي ټولنه ډېره دلچسپي هم لري. ریباکوف همداراز د اسد رژیم ته د سوریه د اس 300 دافعي هوا توغندیو د سپارلو دفاع وکړه او ویل دغه توغندي د بهرنۍ مداخلې مخه نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا په پاریس کې د سیشنبی پر ورځ وویل چې د دې سربیره چې لویدیز د سوریې د سولې د کنفرانس ملاتړ کوي ایران ته دا ضروری ده چې له امریکا او روسیې سره یو ځای شي او د سوریې د سولې د کنفرانس ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پیټریک وینټریل د لاوروف د خبرو په اړه وویل چې واشنگتن د اروپایي ټولنې د دې پریکړې ملاتړ کوي چې پر سوریې د وسلو د بندیز ځینې برخې لرې کوي. د وینټریل په وینا دا د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ټولنه د سوریې د اپوزیسیون بشپړ ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا د بشار الاسد رژیم ته د روسیې د وسلو پر ورکولو اعتراض وکړ او ویل موږ د اسد رژیم ته د هر راز وسلو ورکول غندو. موږ ولیدل چې دغه رژیم له دغو وسلو څرنګه کار واخیست. کله چې موږ د اپوزیسیون په اړه غږیږو هغه بېله ډله ده، هغه کسان دي چې له یوه پراخ بریده او ناوړه تشدده د ځانونو دفاع کوي. بل لور ته په بیت المقدس کې د اسرائیل دفاع وزیر موشه یالون وویل چې د روسیې د دافع هوا سیستم لا تر اوسه له روسیې سوریې ته نه دی استول شوی او کله چې دا کار وشو اسرائیل پوهیږي چې څه باید وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
سلیم جان قانی د پکتیا ولایت څخه په یو راستولې سمس کې وای په پکتیا کې خلک وسلې ګرځي په ودونو کې دزې کوي او د خلکو لپاره لوی سرخوګي جوړ کړي. د وې د امنیت قمندانې نه هیله کوي چې د خلک به وسلې کړي. ملتیار وردک په سمس کې لیکلي چې د چک پول سوالي کې امنیت بالکل نشته. د پوینا حکومت به جدي پاملرنه وکړي. د وای ک دلته امنیت راشي د کابل امنیت ته ډیره ګټه ورسي او د کابل نامنه اکثره لدی سرچینه اخلي. عابد هیروی د هرات نه وایي چې د رایو د کارتونو پر ځای باید خلکو ته الکترونیکی تذکری وویشل شي چې هم به خلک تذکری ترلاسه کړي او هم به په انتخاباتو کې د تقلب مخه ونیول شي. همت د لوګر نه یو پیغام راستولی دی او پکې وایي دا وسنۍ جنگ په افغانستان کې ګونګ دی. د په وینا دا جنگ افغانانو ته هیڅ نه دی تعریف شوی او یوازې د بېوزله خلکو زامن پکې مري. تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. اوس هم وخت 8:30 بجې شوي. حمید هارون عثمان ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د پنجشیر په ولایت د ځانوژونکو هغه عمله پای ته ورسېده چې نن سهار پیل کړې وه. په دغه عمله کې یو سرتیری او 15 ځانوژونکي ووژل شوه. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادو یو شمېر مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کاپیسا د لسای ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ په لسګونو ملکیان نیول شوي دي. پاکستانی چارواکو وروسته تر دې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ګزان واکسین وزنډاوه چې وسلوالو د ګزان یا پولیو پر دوو ښځینه کارکوونکو بدید وکړی وایي وژل او بلې ټپي کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي لویدیځ هیوادونه د امریکا او فرانسې په ګډون د سوریې لپاره د سولې د غونډې د کمزورۍ هڅې کوي. د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. او د فرانسې د روغتیا وزیر وایي هغه کس چې په دوبۍ کې سارس ته په ورته یو وایروس اخته شوی و په روغتون کې مړ شو.
دوستانو تاسو موږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د خبری مطالبه برخه په همدې سره پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. د لوبو له میدان پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې آزادۍ او اوریدونکو مه هیروي.
د لوبو له میدان.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام خبر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنوریدونکو په دې اونۍ کې د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیگ یعنی تر ټولو معتبره کرکټ سیالۍ پای ته ورسېده. د سیالۍ د ممبئی انډینز ټیم وګټلې. په دې پروګرام کې مو په همدې اړه باندې یو ځانګړی راپور برابر کړی. خو تر هر څه دمخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان د سکوهني ملي او نړیوال اتل حمید رحیمی د آلمان په همبورګ ښار کې د روسیې سکوهونکو مات کړ. د آلمان په همبورګ ښار کې د سیالۍ په شپږو راوندونو کې ترسره شو چې حمید رحیمی په شپږو راوندونو کې تر خپل سیال پورې ډیر امتیازونه ترلاسه کړي وو. حمید رحیمی په دې سیالۍ سره وکولای شول د اتلولۍ کمربند هم خپل کړي. حمید رحیمی تر دې مخکې درویشت لوبې کړي چې یوه یې پکې بایللې او دوویشت نورې په خپل ګټه پای ته رسولي. د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړي صالح محمد محمدي د آسیا د سنوکر د شپږبال په سیالیو کې تر اته غوره پړاو پورې لار پیدا کړي. د افغانستان د سنوکر د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل خغلی محمدي تر اوسه عراق، کویت، اردن او قطر سیالانو ته ماته ورکړي او د هندي سیال په وړاندې به په اتم غوره پړاو کې سیالي وکړي. دا سیالي د قطر په دوه کې پیل شوه چې دوه لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس خان سینزي د افغانستان په استازیتوب کې ګډون کړی دی. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو لپاره د نورو ټیمونو ترڅنګ د باسین سپی لپاره هم سیالۍ د سیشنبې پورې پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو مسؤل بشیر قیومی ازادي راډیو ته ویل د باسین سپی د ټیم لپاره چې د جنوب زون استازیتوب کوي د ګردیز، غزنی، خوست، لوګر، وردګ او د میرانچا د مهاجرینو ترمنځ سیالۍ په ګردیز ښار کې پیل شوې دي. په دې سیالۍ کې به شپږوشت لوبغاړي د باسین سپی په ټیم کې انتخاب شي او د افغانستان د غوره لیگ لپاره به ولوبېږي. لدې مخکې د میوند اتلان، سپین غر بازان او شاهین اسمایی تیمونو د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لپاره خپل تکړه لوبغاړي انتخاب کړی دي. د اونۍ مهم سپورت خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام اصلي برخه ته. د ممبئی انډینز ټیم د 2013 کال آی پی ایل یا د هند کرکټ غوره لیگ وګاټه. د ممبئی انډینز ټیم د روهیت شرما په مشرۍ وکولای شول د چنای سپر کینګز ټیم ته د کلکتې په سټډیوم کې د څه باندې 10000 نندرچانو په وړاندې ماته ورکړي او د لومړي ځل لپاره د تلولې جام وګټي. په دې اړه پام وکړئ، ځانګړي شوی راپورتاش ته هیله من يم چې تر پای ووري او د کرکټ تندمو پرې ماته شي.
as Mumbai Indians managed to win their first IPL 6th edition.
ممبئی اندینز ټیم د لومړي ځل لپاره د نړۍ تر ټولو معتبر کرکټ لیگ آی پی ایل وګاټه. ممبئی اندینز د روهیت شرما په مشرۍ د یکشنبه په شپه د کلکتې په سټډیوم کې آی پی ایل اتلولۍ شپږم جام وګاټه. روهیت شرما ته د جام د ورکولو تر څنګ د هغه د ټیم د بریا په خاطر 10 کروڑ هندۍ روپۍ هم ورکړل شوې. روهیت شرما وایي دا اسانه نه و چې موږ د اتلان شو، خو د تجربه لرونکو او تکړه لوبغاړو په لرلو سره موږ د اتلولۍ خپل کړه.
واقعا هم چې دا زموږ لپاره یو ښه ټورنمنت و، اسانه هم نو چې وی غټو، خو دا زما لپاره شخصا یو ښه تجربه شو چې یو قوي ټیم اداره کړم. داسې لوبغاړي مې په ټیم کې وو چې واقعا ډیره تجربه لري چې له ما سره یې مرسته وکړه، سو عملا په لوبه کې آرام وو.
روهیت شرما وایي دا اسانه نه و چې موږ د اتلان شو، خو د تجربه لرونکو او تکړه لوبغاړو په لرلو سره موږ د اتلولۍ وګټله. د ممبئی انډینز ټیم روزونکی انیل کومبلی وایي په ټیم یې ډیره خواري کړې وه چې وی کولی شول فاینل لوبه وګټي.
ما باید د لوبغاړو ترمنځ فضا ډیره آرامه ساتلې وای، او دا له ویلو نه عملاً په لوبه کې ډیر ښه محسوس کېدلی شي، او دا زما دنده و چې ټول سره یو ځای کړم. زه فکر کوم چې یو ښه دنده پوره شوه.
د ممبئی انډینز لپاره په پای لوبه کې تر ټولو ښه لوبه کیرن پولارډ وکړه چې وکولای شول د ټورنمنټ د اتل په توګه هم وپیژندل شي. کیرن پولارډ چې په پای لوبه کې په 2.5 بالونو 6 منډې وکړي، وکولای شول د لوبې د اتل په توګه د 15 لک هندي روپیو جایزه هم وګټي.
دا واقعا پزړه پوری ده، او دا هغه شیبه ده چې مونږ ټول یې پټمو. یقینا مونږ یو اندازه حسول شو یو. مونږ د دې اتلولۍ لپاره ډیره خواري وکړه، او واقعا چې و مو کولای شو دا اتلولۍ خپل کړو. زه خپل ټول ملګرو ته د دې بریا مبارکي وایم.
پولارد په دې لوبه کې جامن 6 منډې وکړې، او د چنای سپر کینګ په وړاندې د ممبئی انډینز لخوا د 109 منډو هدف په ورکولو کې غټه مرسته وکړه. د ممبئی انډینز په وړاندې د چنای سپر کینګ لپاره دوین براوو 4 وکټې واخیستې. که څه هم چې لوبه یې بایلو، د خو د 2.5 وکټو په اخیستلو یې د ټول تورنمنټ د غوره بالر جایزه 10 لک هندۍ روپۍ وګټلې. د چنای سپر کینګز بل لوبغاړي استرالوي مایکل هسی ته هم چې 103 منډو په جوړولو سره په تورنمنټ کې تر ټولو ډېرې منډې کړې وې، 10 لک هندۍ روپۍ جایزه ورکړل شوه.
لوبه خو بدبختانه موږ لوبه بایلو ده، خو د ممبئی انډینز لپاره د هغوی د تلولۍ لپاره مبارکي وایم. واقعا چې موږ ډېر ښه وخت درلود، او هیله من یم چې همداسې ادامه ورکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود هم د هند د کرکټ غوره لیګ د نړۍ یو له معتبره لیګونو څخه بولي، او وایي چې هیله من دی په راتلونکي آی پی ایل کې به افغان لوبغاړي هم ولوبېږي.
کومه پورې چې د افغانستان د کرکټ مسله ده، موږ خوشبختانه فکر د آی پی ایل د مصر د چیرمن سره خبرې وکړل، او هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې راتلونکي 2014 کې به ان شاء الله تعالی د افغانستان ځینې لوبغاړي هم دوی اخلي، او د افغانستان ټیم هم اوس دغه جوګه ده چې په دغه سلیکونو کې دوی برخه واخلي. ځکه اوس د افغانستان د کرکټ لوبغاړي، خصوصا د ملي ټیم لوبغاړي، یو تعداد یې د جوګه دي چې په دغه سلیکونو کې دوی هم اخلي.
د ممبئی انډینز ټیم لپاره یو چې لوبغاړي لک خوشی نکړل، د سچن تندولکر مخخه و چې وی ویل نور د آی پی ایل لپاره لوبي نشي کولای، او لدې لیک څخه سچې تمې و د اتلولۍ ګټلو هغه پوره شو.
د نړیوال جام لپاره مې 22 کاله انتظار وېسته چې بل اخر هند وګټه، او د مې شپږم کال چې د هند په ای پی ایل کې مې د اتلولۍ انتظار وېسته، او د مې روسي ای پی ایل چې په اتلولۍ مو پاتې ورساو، او دا واقعا جالب و چې موږ ای پی ایل وګټه. او که رښتیا وایم نو ډېر ښه وخت مې درلود، او دا ټورنمنت واقعا چې په زړه پورې و.
یو څلوېښت کلن سچن تندولکر د هند یو له تکړه او پخوانیو لوبغاړو دی چې په نړیواله سطحه د 10,000 منډو په جوړولو سره ځان ته خاص ریکارډ پیښی. په دې سیالیو کې د رویال راجستان تکړه لوبغاړي شین واټسن ته د خلکو د رایو په اساس د تکړه لوبغاړي 10 لک هندۍ روپۍ جایزه ورکړل شوه. 18 کلن سانجو سامسون د رویال بل لوبغاړی و چې د تر ټولو ځوان لوبغاړي جایزه یې خپله کړه. د ممبئی انډینز ټیم په دې بریا سره وکړی شول د آی پی ایل په 6 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره اتلولي خپله کړي، او همداراز 10 کروڑ هندۍ روپۍ جایزه هم وګټي. تمه ده د هند په غوره لیګ کې 4 غوره ټیمونه ممبئی انډینز، چنای سپر کینګز، رویال راجستان او سن رایزرز حیدرآباد د نړۍ په کچه د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو جایزې په شلاوریزو سیالیو کې برخه واخلي. د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل په اړه مو ځانګړی راپورتاژ واورید. خدای دې وکړي چې تر پایه مو خوښ شوی وي. د دې اونۍ سپورتي پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانګزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. خاده او بریالي اوسئ.
آزادی، او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو پمینه هر کله کوم په دې پروگرام کې د اربکی وسلوالو د خلکو شکایتونه اوري ځینې اوریدونکو وایي لنه امنه یو پتنګ دی څوک وایي په سیمه کې بیرغونه نه ده سوی پرې دری فساد او نورو مسایلو هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راغلي چې یو په بل پسې په همدې پروگرام کې اوریدلای شئ د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې در بکیو په نامه لخپل سره وسلوالو خلک شکایت کوي ځینې کسانی محلي پولیس بولی دوی وایي چې دغه وسلوالي په یو ابل نامه زوروي او ژوند یې ورته تریخ کړی دی
زه عزیز کومندان د فیصل د ولسوالۍ د فاریاب د ولایت د خودکونو د کیسې خبره کوم کله چې وښنه راغلی دی زموږ کورونه زموږ خلک ګرځي او ستراس او خلک مو وی پاکټ کوټ کوټ او څه خانو چې په ترته دی مو غواړي چې موږ غوړ وکړي زه عبدالجبار د خودکونو د کیسې خبره کوم وروره ولا دا اربکان چې راغلی دی زموږ کورونه زموږ نفر دی وری چې کوټ 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 دی خلک مو ګرځي ترته څوک لاړ او خوري لیران ته څوک بل خاطه ولاړ موږ غواړي چې زموږ غوړ وشي
زنه سره احمد لوګر ولایت څخه سر تماس کړم چې ما پیغام د ازادي رادیو کارکونکو او د هیواد ټول څخه دا لوګر ولایت د برکیوارت له سالې کې د اربکیانو خلک ډیر پتنګ دی او موږ د امنیتي چارواکو څخه دا هیله کوو چې دا کسان د دې له سالې څخه لري کې
خبر کوم دلته د کلنګار په سیمه کې اربکی خلک ډېر سخت په عذاب دي سرسان په سیمه کې خلک ډېر سخت په عذاب دي اربکی د حکومت کم کې ورک دي چې نه دموکراتیک ډېر سخت نه مني د نور وسلام
خبره سره کومه دغه چې موږ د اربکیان موږ ته شرشل منه غنوم پشپړې کړې وایي او شرشل زره کنداري وایي ازادي راډیو څخه دا غوښتنه چې هغه د مسلمین سره زموږ خبره شریکه کړي
زه د هلمند ولایت ترخنواله څخه لقب خبرې کوم دغه پیغام دی چې دغه ملي پولیس چې د محلي پولیس اربکیان درلودل مدیو ته موږ ګرګر فازادی د دې مسلې موږ غواړو او دا موږ د پښتني جواب راکې او دا د وته موږ خلاص یو
څنګه په نوو واقعي خبرې کوم آیا ما پیغام د محلي پولیس د باره نه آیا محلي پولیس د ډیر حنته جوار کړي او خصوصا په هغه کې چې امنیت خراب وو زما د دولت څخه نه لګا چې کوم ځای کې غواخو ګیر د دشمن له خوازات دی بل هغه کې محلي پولیس راځي محلي پولیس ډیر نتیجې خبر کړي تا هغه خلک په معلوم نشته هغه وران کړي د پاکستان او امریکا بندجوالا
کندهار د جړې ولسوالۍ له بندر سفاري کې نیول دا وګړو د محترم موزیر صدر د تو موزیر صدر داخله لا او د رئیس جمهور لا مهرباني کوم او هله کوم جدي تو کونال ته متوجي شو کونال د چې ته متوجي نشي دا کونال به ډیر زر د ترهګرو د بریدو لاندې راشي ولې چې تاسو موږ تاسو ګورو په نړۍ شګال او په سرکانو ولسوالۍ کې بیا پاکستانی پوځونو بریدونه کړي دي یو طرفه زمونږ دولت طالبان حمایه کوي د بل طرفه پاکستانیان پر موږ باندې بریدونه کوي ځکه چې دغه شګال نړۍ او په ولسوالۍ کې تاسو ګورئ ټول پاکستانی طالبان عملته اوچیږي په دې خاطر باندې چې هغه تخیمی البسا او بیا زمونږ افغانان چې د ملي اردو یا د سرحدي ځواکونو په وسطۍ لاک شي هلته پازاوي تاسو شاید حال استه ته مو د مخکې هم یو دونه پر د ملي اردو نیول شوی دولت اوس په قومي د سپینګرو په هغه دغه باندې اخلاص شوی نه دی ولې کومه ته متوجه نه ته وزیر ته داخله وزیر ته د کار زده خواف کړم
زه د پکتیا ولایت میلن وسیدونکو یم چې تاسو د راډیو لاري نه ما
د طالبانو یو پیغام واورېدو چې ایران او پاکستان ته سرحدي ځواکونه یې غږ کړی دی چې افغانستان فسادات تعرض مه کوئ. دا خو ډېره د شرم ډک خبره ده چې اوله له ایرانه دوی بلري بمونه راوړو نه غزني او تر هرات سړک ټوټه ټوټه کړه او مسلمان ټوټ کېدل او دوهم د پاکستان دی لږ ساده دا حکومت راغواړي چې افغانانو د ورکې د افغانانو طبعي دفاع نو څرنګه دوی داسې یو بې شرمانه هوا پاکستان ته ورکړي چې ما په سرحداتو باندې تعرض مه کوه. دا خو ډېره د شرم ډک خبره ده. دا په دخلي په زخمونو باندې مالګه اچول دي وسله.
اوریدونکو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. پروګرام تاسو ته نور پیغامونه هم راغلي. په پیل کې اورو چې اوریدونکو وایي په خپل سیمه کې یو شمېر ټولنیزې ستونزې لري.
عبدالقادر سادات د کونو ولایت نورګر ولسوالۍ څخه. تاسو د نورګر په ولسوالۍ کې د برېښنا د نشتوالي او د ځوانانو د بیکاری ستونزې موجود ده. د دولتي چارو څخه هیله من یم تر څو د برېښنا د نشتوالي دغه ستونزې حل او ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعد شي.
چلن کیږي د ټول رسالي سرکان تخصیوی دي مکتبونه شپخانی ارڅ خود روزګان ولایت جراوت رسالي سړک داسې دی سړې سب تدری پدری ساته سړې تر مرکز پورې نه رسیدلې کوي مریض دي په متو کې تر هغه دغه پورې رسیدل هاته تر مرګ پورې رسیدي.
د روزګان ولایت جراوت رسالي نو تاسو دا پیغام دیزم
حکومت مقامات
ما د حکومت نه غوښتنه لرو چې د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وکړي او خصوصا په تېرو 12 کالو کې یوازې یو سړک دلته جوړ شوی هغه هم بې کیفیته ده. بیرته ویجاړېدو امکان لري چې ویجاړ شي او تر څو ولایت نه تر مرکز ولایت نه تر ولسوالۍ پورې زرمت ولسوالۍ پورې جوړ شوی ده هغه هم یوازې ورانې کوو. بیرته جوړ نه کوو پلچکونه شکولې دي د خلکو کورونه او کرنې ځمکې په لاړې اوس ویجاړ پروت ده. حکومتي چارواکو نه غوښتنه لرو چې دلته راشي او د امن له خاطر هم ده
مربوط فائدانی کیجیے مربوط رجب خان کیجیے یا کمبل سوکھ باندھے توجہ او دا پرتنه که تاسو وکړئ چې دا مربوط د چا کېږي او چا نه پرتنه کېږي. دا سالنګ ډېر بد حالت دی. دا ولې نه جوړېږي او په ورځو ورځو موټر ولاړ وي هغه کې ماشومان وي کیاسارې وي او مریضان وي نو په دې کې بیا دا موږ ته نه معلومېږي چې دا مسؤلیت د چا دی.
لغمان
تقریبا دم رکھن بھی میری چاہتا اڑی کی گاڑی ہو بجے سرحد میں ہم نشی اور دیوالی سب سے ہم نہ ہی لگا چاہ سڑک ہم جب تک جو روک رہی
شمال پل کی رواداری کری دی کمبر کی
رحمان روزگان والا تجراوت انسوالین سرسر پاڑی کے روزگان ٹول غٹ انسوالی شدہ آگا جہراوت تھی د ټول ورسالی سرکانې پخسوی دي د جراوت ورسالی سرکې د اغس خامه پاته دي او بل خند د کچکی بند چې کړی کیږي د کې ټول د جراوت باندې ولي دي او به ټول د جراوت مته کولا دي ټول د اغس ذخیره ده اما برکې المند کندهار خو دي موږ د جراوت ورسالی پورې د کچکی سره د خدی نه غواړي دې ته تر اوسه هیڅ هم پام نه کړی یو څوک چې راځي جراوت ورسالی ته چې د پل جوړ کړی دی سړکې ویش سړکې جوړ کړی دی یو کار یو کمیټه کار چې اس چا کړی دی هغه جرا چې دا جو وایي
کینیڈا سپروں کے کینیڈا سپروں نے
مریض
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی یاست.
زه عبد الله د ګرمسیر ولسوالۍ د سفار د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام درکوم. د سفار په سیمه کې یو مکتب، مرکزي مکتب، او د دوهم مکتب چې د پنځه آیات تعداد کې یو نوټ ورځي هر ورځ د 10 ورځې لپاره تعمیر نه لري. او د معلمانو معاشات هم نشته. معلمان در په در خاک په سر کردار ګرځي. هله لرو چې موږ د آواز تو معرفت وزارت ته ورسره سره ریاست ته معرفت خو د علم معذرت واړیا خو اوس قدرت نه لري په پسار کې کړی.
محمد حسن هنریم د تخار ولایت د اسکیمز د ولایت والي انصاف څخه پیغام پریښی. نو په کری کې مکتب نشته. موږ ماشومان ټول درې ساعت سلور ساعت لار مزل کوي. اېره د قینار په نامه یو مکتب دی چې هغه د حضرت خالد بن ولید په نامه دی. او په هغه مکتب کې ټول نجات فرشتي ده که استادان دي که مدیر دی که سرمالم دی ټول د ماشومانو څخه پیسې اخلي او په رشوت باندې کامیاب کوي.
زبل ولایت شاجی ولسوالی خبرې کوم. نن مې سمت الله خان ده اور ډېر سخت مشکلات سره مخ دي. د تیرو درې میاشتو راهیسې مکتبونه پر موږ باندې
خصوصاً سالانه امتحانونه را روان دي ډیر مهم دي خصوصا دغو لوړو سنفو لپاره چې مثلا لسم یولسم دولسم په دې خاطر کې چې پی ایس ډي به چې دی پر کې نو زما د دې څه خواهش دا دی چې دې امتحانو تر ډیر کوشش او ډیر زیار وباسي او بل خبره مې دا هم غوښتل چې د پیغام هم ورسوم وغو استادانو ته ځینې استادانو پر شاګردانو باندې دغه سوالونه چې دي ډېرې سخت کړي دي په دا سوالو کې یو ډول تاکتیک کارول یعنی ډېرې ورته سخت کړي دي حتی دا سمې ورته کړي چې مثلا یو سلو شپېته یې نیم سل سواله ورکړي په دې کې اووه سواله یا اته سواله یا کمنده شرطه چې درسره پنځه سواله راځي نو زما د استادانو څخه خواهش دی چې دا پر شاګردانو باندې په دې شپې کې بوج نه راولي.
السلام علیکم. زمونږ د ښوونځي کې ډېرې سختې ستونزې دي. ښوونکي نه لرو او خدای دې وکړي تاسو دغه مسله چارواکي کې د رسول ته متوجه کړي او د دې ټولو کار کوونکو سلامونه. او د ماټول سوالي د غوړکول سوالي د نشینو سوالي او د شرحاتول سوالي په اړه د مکتبونو د اخلاقو کچې څنګه پورې کېږي چې څنګه مکتبونه خلاص شي او هغه خلاص شي د دغه په اړه سخته ټینګ معلومات مو پیدا نه کړل سوالي چې پنځه دې مکتب دې درې خلاص شي دې ګورو یو دوله کو نو نظر ډالر تنخوا درې د چې دې په چیر کال کې راغلل دا خو خړل پنځه شپږ وسو
پیغام دی گزار بھاؤ گا خصوصا کندهار ولایت او د زابل ولایت له د وزارت معرف د پام وګرځولې دي او د چکه ادارې کې چې دغه مکتبونه خلاص شي ترې مې ټول باندې فکر دا مکتبونه په لیستو او په کاغذو کې دي د دې ماشومان ولل کېږي خو د دې مکتبونو موجودیت نشته.
رحمت الله خبر کوم د نړۍ ولایت نه زما د پاکستان افغانستان حکومت نه دا خواهش ده چې د افغانستان آئنده نسل ته توجه وکړي او د افغانستان آئنده نسل په کانکور امتحان کې د سمې نتیجې پرېنی دي کنه د دې آئنده به ډېر خراب شي او دا به د افغانستان په ژوند باندې ډېر بد تاثیر وکړي ځکه چې همدا کولی شي چې خلکو ژوند ښه وروزي او همدا کولی شي چې افغانستان کې سوله او امن راوړي.
تقریباً
دیوبند ته ولسوالی کې هیڅ ډول مکتب نشته چې کوچنیان روزنه کې وکړي د خدای په لحاظ د لوړو مقاماتو څخه هیله کېږي چې د غزنی ولایت خصوصا دیوبند ولسوالی ته زیاته پاملرنه وکړي.
د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ څخه استاد سمیع الله خلیلی څنګه خبرې کوم. زما غوښتنه دی لوړو چارو سره تمداګې پوهنې وزارت څخه دا که موږ ته داسې مسونه د کابلبان څخه راکول کېږي مخکې موږ ته لاسو کې راکول کېدل دا خو زموږ لپاره ډېر زیات مشکل ده. موږ ته خپل معاش باید په لاسو کې راکړل شي. دا خو موږ داسې نه شو کولی چې یو وارې موږ د کابلبان نه مینګې ته ولاړ شو هلته چې وسو کله وایي چې سیستم خراب تا کله وایي اردو وار ده کله وایي څه وایي کله څه وایي زمونږ ته ډېر پیسې دي سره زمونږ ما سزا کې کریونی پیسې لاړ شي زمونږ څنګه وکړو زمونږ مشکل باید په نظر کې ونیول شي. وسلام بیا خیرام پاچا څخه سمیع الله خلیلی تندر.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی اس
شہیدان سر او 500 مرجات زخمیان سو حغله کرده شد تا گیتی پی بند که و دا سپارتی پی روست پرا دی افغانستان سپارتا و ای پیغام ورکا چه افغانستان ترا شد دی ایران سپارت بند که
زه سروری که جالبات نخبری کنم تقریبا سا دی شفاق نشته که دی گورم نشته که دی جالبات که دی پاکستان نفوس تلتا زیاد شوی دی و مختلف جاران جی دو چلی کسی دو اخلی و پمپونو کی دو کار کئی یو کس مال خلا لی بلاو دو یعنی ریتیر تو جیو تکاوت شوی سیمن سبو و سرغل انکا تو تیر لپن کی کار کئی اشتو جی پی جنا دی دگا ویرس نگا من سنگ خلاسی جی سنگ باغشی جی کدی من دا پور راپور او آرس جی من دا پور دو بلاس کلی
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. دغه ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم استاد سولګنو ټلیفوني پیغامونو سره. د اوس لپاره د خدای پامان.